رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
رسیدیم به پایان این مجله خبری از صبحانه رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا با همکارم اجمل اند باشد. آقای اند خوش آمدید.
دیر از زیاد هم منن ستر فروغ قدرمونو آوریدون که وقت پا افغانستان که در سحر اتوجه شوی. دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې د بادغیس والی ونتونی د نوې ټاکل شوی والی چې دغه ولایت ته د سفر پر مهال یې هلیکوپټر په هوایی میدان کې راښکته شي. همدارنګه دا اوري چې ولسمشر ټرمپ ویلي که چیرته ثابت شي چې کوم هیواد په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو یا په امریکایي اهدافو د بریدونو په بدل کې وسله والو ته پیسې ورکړي، امریکا به یې په وړاندې جدي اقدام وکړي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبره کړې ده. افغان چارواکي دا کوي چې 19 وسلوال طالبان د بلخ په شولګري ولسوالۍ کې په یوه جګړه کې وژل شوي دي، او د امریکا متحده ایالاتونو د سوریې پر یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو د دې هیواد د پوځي واحدونو پر قمندانانو بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې د افغانستان په اړه، د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبره کړې ده. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر ډیره راکمیږي.
We're at the lowest level in Afghanistan that we have been in many years. We'll be down to about 4,000 troops in Afghanistan, and that will be when.
په افغانستان کې زموږ د سرتیرو حضور په تیرو څو کلونو کې تر ټولو ټیټي کچې ته رسیدلی. په افغانستان کې به زموږ د سرتیرو شمیر 4000 ته راټیټ شي. د ولسمشر ټرمپ د خبرو په ترڅ کې په تالار کې حاضر یو امریکایي چارواکي غږ پورته کړ او وویل چې په دوو یا درې میاشتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د موافقې له مخې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 8900 ته راټیټ شوی. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت ویلي و چې دوی په پام کې لري په نومبر کې د امریکا تر د ولسمشرۍ تر انتخابات د مخه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر د وسنۍ هغه نمایي ته راکم کړي. د امریکا ولسمشر وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ټاکلی، عمل به یې بې ځوابه پاتې نه شي. نوموړي په همدې خبري کانفرنس کې وویل چې دی به په دې اړه جدي اقدامات وکړي خو که ورته ثابت شي. افغان چارواکي دا کوي چې 19 وسلوال طالبان د بلخ په شولګري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي. د شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون شوې ده.
هرس افغانای طالب در راستای سیاب ولسوالی شولګري ولایت بلخ پر موقعیت‌های نیروهای دفاعی
طالبانو د بلخ د شولګري ولسوالۍ په سیاب سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر موقعیتونو بریدونه وکړل چې افغان ځواکونو د هوایی قواو په ملتیا د بریدونه په شاو تمول. په دین خطو کې 19 وسلوال طالبان وژل شول. خغل رضایی وایي په دې بریدونو کې دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت د مستحقو ښوونکو لپاره د کوچنیو پورونو د ورکړې لړۍ پراخوي. د دې وزارت چارواکي وایي اوس مهال په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونکو لپاره د پور ورکولو وجهي صندوق فعال دی. قوي په پام کې ده چې په روان کال کې د لړۍ بلخ، کندهار، خوست او بدخشان ولایتونو ته هم پراخه کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت د پنجشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې موږ د دوله سره تر څلور ویشت زره افغانۍ قرضه ورکوو، البته نیازمندو ښوونکو ته. په اوسمهال کې موږ په هرات، کابل او ننګرهار ولایتونو کې دا صندوق فعال لرو. په روان کال کې ځینې نور ولایتونو کې موږ دا صندوق فعالوو.
دا چارواکو په خبره د 1499 مالی کال په لومړی شپږ میاشتو کې باندې شپږ میلیونه او بیا سره افغانۍ ل کلنې ګټې پرته خونکو ته د پور پتوګه ورکړل شوې دي. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې پر یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو د دې هیواد د پوځي واحدونو پر قمندانانو بندیزونه لګولي. دا اقدام داسې مهال وشو چې واشنګټن د سوریې د ولسمشر بشر الاسد پر حکومت د مرستو بندولو په هدف اقداماتو ته دوام ورکوي. د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بندیزونه د ولسمشر اسد د رسنیو پر لوړپوړي مدیر لونا الشبل او د سوریې د واکمن باسکون پر یو مطرح غړي محمد عمار ساعتی بن محمد لګول شوی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو اعلامیه کې ویلي چې امریکا او متحدان به یې پر ولسمشر رسد او د هغه پر پلویانو تر هغو فشار ته دوام ورکړي څو د بحران لپاره یو سیاسي حل ته غاړه کېږدي. او د بلاروس سرنوالانو په دې هیواد کې د مخالفانو د شورا د تمویلونکو پر ضد دوسیه پرانستې. دغه شورا د نوي ټاکل شوي ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د مخالفانو لخوا جوړه شوې چې د واک د لیږد پر لارو چارو خبرې وکړي. دا شورا داسې مهال جوړه شوې چې د لوکاشنکا مخالفانو د ولسمشرۍ انتخاباتو کې د نوموړي د بیا ټاکل کېدو پر ضد پراخو اعتراضونو ته دوام ورکړی او دا کوي چې د اګست 9 نیټې په انتخاباتو کې درغلی شوې دي. دا مخالفان د نوې انتخاباتو غوښتنه کوي خو ولسمشر لوکاشنکا ټینګار کوي چې نه به استعفا وکړي او نه به نوې انتخابات وشي. د بلاروس د لوی سرنوال دفتر پرون وویل چې د مخالفانو لخوا د شورا جوړیدل له قوانینو سرغړونه ده او د هغې د تنظیمونکو او تمویلونکو پر ضد د ملي امنیت د ګواښ په تور جرمي دوسیه پرانیستي. ولسمشر لوکاشنکا د شورا جوړیدل د ده پر وړاندې کودتا ګڼلې ده. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې اوري چی دا امریکا ولسمشر وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ټاکلی عمل به بې ثوابه پاتې نه شي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره په بادغیس ولایت کې د نوي ګمارل شوي والي په وړاندې د سیمه ییزو خلکو اعتراضونه یو مدني حرکت بولي او وایي هڅه کوي دا ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. په دې موضوعاتو په ریپورټونو سربیره اوري چی دا امریکا متحده ایالاتونو پرون رسمند ایران په وړاندې د بندیزونو د فعالیدو لړۍ پیل کړه. که وختو نور ریپورټونه هم لرو. همدارنګا لویدیځ ورسپانې یا د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څوي کتنه ورته لرو. له مخ سره اوسئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ټاکلی عمل به یې بې ثوابه پاتې نه شي. د امریکا د استخباراتو په مخکینیو ریپورټونو کې چې د جون میاشت کې خپاره شوي راغلي و چې مسکو طالبانو ته د پیسو وړاندیز کړی څو په افغانستان کې امریکایي سرتیري په نښه کړي. هغه مهال ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي و چې په دې خبرونو باور نه لري. مسکو هم دا ریپورټونه رد کړي وو. سینن تلویزیونی شبکی تازه د امریکا د استخباراتي چارواکو له قوله ځینې ریپورټونه خپاره کړل چې څرګندوي په افغانستان کې پر امریکایي اهدافو د بریدونو په بدل کې طالبانو ته د ایران لخوا هم نقدي جایزې ورکړل شوي. تهران دا ریپورټونه رد کړي او بیا ساسه یې بللي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر پرون د اګست په 16 په سپینه ماڼۍ کې په یوې خبري غونډه کې د یو خبريال د داسې پوښتنې په ځواب کې چې ګواګي ولسمشر په دې ډول مواردو کې چې د اقدام نه دی کړی وویل تاسو د امریکایي سرتیرو پر سر د نقدي جایزو په اړه هیڅ نه پوهیږئ. که پوهیږئ موږ ته ووایئ. البته چې تاسو نه پوهیږئ. که وګورم چې دا خبره سمه ده او یو حقیقت دی نو موږ به داسې ګزار هغوی ته ورکړو چې سر به یې وګرځي. په کانګرس کې ډیموکراټان پر ولسمشر ټرمپ او جمهوري غوښتونکو انتقاد کوي چې د امریکایي سرتیرو د وژلو په اړه استخباراتي معلومات جدي نه دي ګڼلي. څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې په دې اړه وویل چې له خپل روسي سیال سره یې د هغه اندېښنو په اړه خبرې کړې دي چې د روسیې څخه طالبانو ته په افغانستان کې په امریکایي سرتیرو د بریدونو لپاره د نقدي جایزو په اړه شته او په دې موضوع باندې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره غږېدلې. هغه همدارنګه په دغه مرکه کې ادعا وکړه چې ایران اوس طالبانو ته وسلې ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په خپل دغه خبری کانفرنس کې یو ځل بیا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبره وکړه. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې به یې د سرتیرو شمیر ډیر راکم شي. هغه وویل دا مهال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور په تیرو څو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی دی. دا ولسمشر د خبرو په ترڅ کې په تالار کې حاضر یو امریکایي چارواکي غږ پورته کړ او ویل چې په دوو یا درې میاشتو کې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر راکم شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د موافقې له مخې په افغانستان کې د مهال د امریکایي سرتیرو شمیر 8900 ته راټیټ شوی دی. تر دې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت هم ویلي و چې دوی غواړي په نومبر میاشت کې چې په امریکا کې د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي تر هغې پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر د اوس هغه نمایتا راکم کړی.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره په بادغیس ولایت کې د نوې ګمارل شوي والی پر وړاندې د سیمه ایزو خلکو اعتراضونه یو مدني حرکت بولي او هڅه کوي چې دا ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. د بادغیس اوسیدونکو په یو نوي اقدام سره دغه ولایت ته د نوي ټاکل شوي والی د ورتلو مخه نیولې ده. د بادغیس مرستیال والی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د اعتراض کوونکو وهلې ټکولې او نورو چارواکو ته هم له ولایته د وتلو ګواښ کړی. په اړه یې فریبا ظاهر رپورټ لري.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي د بادغیس د خلکو اعتراضونو ته درناوی کوي او مدني حرکت یې بولي. د دغې ادارې ویاند سید شاه سقیم د پنجشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل
د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکۍ اداره د بادغیس د خلکو دغه اقدام ته د یو مدني حرکت د یو احتجاج په سترګه ګوري. هر افغان حق لري چې خپل نظر څرګند کړي، د خپل حق په اړه باندې غږ پورته کړي. موږ د دوی دغه غوښتنو ته احترام لرو، د دوی دغه اقدام ته احترام لرو، د دوی قانوني حق بولو احتجاج او مظاهره او لاریون.
تموه د بادغیس لپاره نوې ټاکل سوی والی جمعه ګل همت د پنځشنبه په ورځ د سیمه ایزو ارګانونو د یو پلاوي په ملتیا د غولایت معرفي او نوې دندې پیل کړې وای. خو سیمه ایز چارواکي وای چې ځای خلکو د اعتراض په بڼه د هغه مخونی ولا. که څه هم د دغو اعتراض کوونکو دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویل سوی، خو د بادغیس د والی مرستیال فیض محمد میرزاده تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا غړو هم په دې اعتراضونو کې ګډون درلود. هغه زیاته کړه
د بادغیس والی د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس ټاکل شوی وو او تمه و چې د سیمه ایزو ارګانونو د یو مرستیال لخوا د ولایت تراشي او نوې دندې ته معرفي شي. د خلکو استازو چې د ولایتي شورا غړي هم ول او یو شمېر خلکو د هوایي ډګر پر رنبی کې خپل موټرونه ودرول او د هغې الوتکې د کښېناستلو مخې ونیوله چې په خپل والی پکې وو.
اعتراض کوونکو یوازې د نوي والی په مخنیوي بسنه نه ده کړی، بلکې د چارواکو په خبره د ولایت نور مسؤلین هم ګواښلی دي. د والی مرستیال شغل میرزاده ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې دغو اعتراض کوونکو وهلی ټکولی دی.
زه یې وګواښلم چې که له ولایته وځې ولاړ شه او که نه ځې موږ دې په زور باسو. ما مقاومت وکړ خو هغه په لغت او بوکسونو ووهلم، ډیر ووهلم.
نوموړی وایي اوس په خپل کور کې د امنیتي تدابیرو سره اوسېږي. د والی مرستیال وایي قهرجنو اعتراض کوونکو نور امنیتي چارواکو ته هم له ولایته د وتلو ګواښ کړی دی. ظاهرا د بادغیس اوسیدونکو د خپلو سیاسي حقونو د غوښتنې په هدف د حکومتي چارواکو پر وړاندې اعتراضونه کړي دي. ویل کېږي دغه خلک غواړي د حکومت په لوړو پوستونو کې د همدې ولایت ځوانانو او علمي کادرونو ته ځای ورکړل سي. هڅه مو وکړه چې د بادغیس د ولایتي شورا له غړو او یاسمه ایزو اعتراض کوونکو سره د دې موضوع د لا تفصیل په اړه خبرې وکړو، خو هیڅوک حاضر نه شول. اوس پوښتنه دا ده، دا ډول اعتراضونه چې ظاهرا د ولس لخوا د حکومت د پریکړو سره مخالفت بلل کېدای سي، څه پایلې لرلی سي او په اړه به یې غبرګون څه وي؟ د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې ویان سید شاه سقیم ازادي راډیو ته داسې وویل:
والي د ولسمشر د حکم په اساس هغه ولایت ته ټاکل شوی ده، والي به دنده پیلوي، خو موږ تر دغه مخکې چې والي صاحب دنده پیل کړي کوشش کوو د خبرو له لارې د دغو خلکو غوښتنې، د دوی وړاندیزونه، د دوی اړتیاوې دغه ټول واورو، قناعت ورکړو، یوې پایلې ته سره ورسیږو او بیا به والي صاحب خپله دنده پیل کړي.
د افغانستان ولسمشر په دې وروستیو کې د بادغیس په ګډون د یو شمیر ولایتونو لکه خوست، نورستان، لغمان، بغلان او سمنګان لپاره نوي والیان وټاکل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق وایي د هزارتو کم پوړاندي د طالبانو د جلا شوي ډلې د یو چارواکي عبدالمنان نیازي خبري بهرنۍ دسیسه ده. عبدالمنان نیازي تازه هزارتو کم د فاطمین ډلې په ملاتړ تورن کړی او د دوی پوړاندي ګواښ کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان وایي د افغانستان جګړه د ځانګړي توکم اړوند نه بلکې د سیمې د هیوادونو استخباراتي لوبه ده. اکرام الله اکرامي په اړه تفصیل لري.
لشکر فاطمیون د داخله
په ټولنیزو رسنیو مولا عبدالمنان نیازی ته منسوب شوی غاک، هغه ویډیو چې تازه په ټولنیزو رسنیو خپره شوی د مولا عبدالرسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوی ډلې مرستیال مولا منان نیازی د افغانستان هزاره توکم د فاطمیون وسلوال ډلې په ملاتړ تورنوي او د هزارګانو د قتل ګواښ کوي. خو د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق د عبدالمنان نیازی د خبرې ردوي او وایي چې دا د بهرانیانو دسیسه ده.
دا یو جنایتکاره فرصت طلبه ډله ده. دا ډله د افغانستان اسلامي جمهوریت په وړاندې د بهرنۍ هیوادونو لخوا استخدام شوې، د حکومت برنامو په وړاندې پراسي خبروي. افغانستان کې هغه څه چې هغوی وایي نشته.
عبدالمنان نیازی په ویډیو پیغام کې تور پوری کوي چې د افغان حکومت دننه ځینې کسان د فاطمیون ډلې ملاتړ کوونکي دي. نوموړی په خپلو خبرو کې زیاتوي چې افغانستان کې د فاطمیون ډله د ایران دسیسه ده او په ورځیني ډول د دې ډلې سلګونه پلویان افغانستان ته داخليږي. نیازی په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې دا ډله مزار شریف، هرات، کابل او بامیانو کې فکری، سیاسي، تعلیمی مرکزونه لري. افغانستان کې د هزارتو کم پوړان دي د عبدالمنان نیازی د خبرې له سختو غبرګونونو سره مخ شوې دي. د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکونکو له حکومت د دې ویډیو کاروالي غوښتنه کوي او وایي چې باید دا موضوع په جدي توګه وڅېړل شي. ومغختل په دیړه د افغان حکومت او د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسون نظر هم واخلو، خو دوی په دیړه له خبرو کولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان مشر لالګول لالوي افغانستان کې روان کړکیچ استخباراتي جګړه ده او نه باید ځانګړي توکم ته ګوته ونیول شي. خاغلی لال د پنځم به پورس ازادي رادیو ته وویل:
هرګز په افغانستان کې تر اوسه پورې چې د مذهب په نوم باندې جګړه تر اوسه پورې نه ده شوې او نه به وشي، او د مذهب په نوم باندې چې هر څوک هر قسم تلاس وهنه کوي او دلته بشری غمیز رامنځته کوي، دغه ټول د افغانستان اوسیدونکو کدا هر ملیت ته، کدا هر د مذهب پورې اړوند خلک دي، هغه ټول په دې باندې پوهېدل دي چې دا د بهرنۍ استخباراتي کړیو کار دی.
د راپورونو لمخ ایران په ورستۍ او څو کلونو کې د فاطمیون ازواک په لیکو کې زرګون افغان کډوال د سوریې جګړې ته استولي وو. د عبدالمنان نیازی ورستۍ او سرګندونو په اړه د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل: عبدالمنان نیازی کلونه وړاندې د طالبانو له ډلې جلا شوی دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس په هم څو نړیوالی رسنۍ وګورو چې د افغانستان په اړه څه وایي. په افغانستان کې د قربانی ملامتول به سولاره نولي، دا د واشنگتن اگزامینر رسپانې د یوې لیکنې سرلیک دی. لیکوال چې د امریکا د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکی دی او د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې ته له یو انتقادي لوري ګوري، وایي امریکایي چارواکو هڅه کړې افغان حکومت قرباني کړي او د طالبانو سره د خپل تړون نیمګړتیاوي پټې کړي. دا لیکنې لیکوالې دا کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو سره چې د پوینا لاسونه په وینو سره دي لیدلې خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب یې په وینا په دې خاطر په تور لیست کې ځای کړی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د واشنگټن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر چلند انتقاد کړی. لیکوال پرته له دې چې شواهد او جزئیات وړاندې کړي همدارنګه زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس او د ولسمشرۍ وسنی لومړی مرستیال امرالله صالح ته هم ویزې ورکولو نه ډډه کړې. خپله حمدالله محب او امرالله صالح په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ښایي د امریکا تر ټولې اوږدې جګړې د پای ته رسولو غوښتونکی وي، خو لیکوال وړاندیز کړی که چیرې ټرمپ په داسې کار کې بریالی هم شي مهمه ده چې طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو ته اړ کړی شي. په پای کې لیکوال وایي طالبان باید 22 افغان کوماندو سرتیري خوشي کړي چې د ده په وینا هم د افغانستان او هم د امریکا د ګټو ساتنه کړي. تر اوسه پورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر نه دی بشپړ شوی، هغه څه چې طالبان یې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره شرط کړي. حکومت او طالبان دواړه یو بل په دې بهیر کې د خنډ او ځنډ په جوړولو تورنوي. یو شمیر هندي رسنیو بیا په امریکا کې افغان هندوانو او سکانو ته د پناه ورکولو په هڅو لیکنې خپرې کړې. ان نیوز پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې په امریکا کې د سکانو ټولنې افغان سکانو ته د پناه ورکولو په اړه د امریکا په کانګرس کې د نوي وړاندې شوي طرحې هرکلی کړې. د امریکا د استازو د جرګې یو غړي لخوا په وړاندې شوي طرحه کې امریکا کې افغان سکانو او افغان هندوانو ته د پناه ورکولو ملاتړ شوی او تر څنګ په افغانستان کې پر دې مذهبي اقلیتونو بریدونه او د دوی سره زور زیاتی غندل شوی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سکانو یو مشر هارپریت سنگ ساندو د امریکا په کانګرس کې دا اقدام چې د افغان سکانو او هندوانو ژغورنه یې بللې ستایلې او مننه یې کړې. نږدې 15 میاشتې مخکې داعش وسلوالې ډلې په کابل کې د سکانو پر یو درمسال د برید مسؤلیت ومانه. په دې برید کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو. هندوستان هم افغان سکانو او هندوانو ته د هغوی د خوندیتوب په هدف دغه هیواد ته د کډه کېدو لپاره د ویزو ورکړه پیل کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پر پوسیانو او ملکیانو په حملو کې له مقناطیسي بمونو څخه کار اخیستل د طالبانو کار دی. د دې وزارت ویاند وایي هغه کسان چې د دې حملو په تړاو نیول شوي له طالبانو سره اړیکې لري. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي، خو یو شمېر پوځي کارپوهان وایي چې ډېر چسپاکي مینونه د کابل په شمول د هیواد په یو شمېر ښارونو کې جوړیږي. خاطر فردیس له نورو جزئیاتو سره.
که څه هم په کابل کې د چسپکی ماینونو د چاودنو مسؤلیت هیڅ وسلواله ډله نه مني، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه کړنه د طالبانو کار بولي. د دې وزارت ویان طارق آریان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په دې وروستیو کې ډېر نیول شوي هغه کسان چې چسپکی ماینونه به جوړول له طالبانو سره اړیکې لري. د یوې طالبانو د چسپکی او د سړک غاړې ماینونو په کارولو د تاوتریخوالي کچه لوړه کړې او ملکی وګړي وژني. موږ د دې ډلې یو شمېر کسان نیولې چې طالبان او یو شمېر نورو ترهګریزو ډلو سره اړیکې لري، او داسې یوه ډله مو هم نیولې چې چسپکي ماینونه به جوړول. د ښاغلي آریان په خبره د افغانستان پولیسو په تیره یوه میاشت کې 200 څخه زیات ماینونه خونسا کړي چې ډیرې یې چسپکي وه. نوموړی وایي طالبان په دې کار سره هڅه کوي د خلکو روان وځپي. هغه که څه هم په وروستیو کې په کابل کې د چسپکي ماینونو د چاودنو د شمیر په اړه دقیق شمیر نه وایي، خو وی ویل چې په تیره یوه میاشت کې پولیسو د طالبانو ډیر چسپکي ماینونه خونسا کړي دي. طالبانو په دې اړه ازادي راډیو ته تر اوسه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي دا چې چسپکي ماینونه په اسانۍ سره جوړیږي او لاسرسی ورته اسانه دی، وسلوال مخالفین هم له هغې په اسانۍ استفاده کوي. پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل:
عموما دغه چسپکي ماینونه چې دي استعمالیږي، دښمن البته هر همیشه کوشش کوي چې د هغې تکتیک نه کار واخلي چې هغه هم تلفات مابینته راوړي او هم مصارف یې کم وي او هم تاثیرات زیات وي. دغه چسپکي ماینونه چې دي د دې مصارف هم کم ده او انتقال هم ډېر اسانه ده او استعمال هم ډېر اسانه ده.
ښاغلی امرخیل وایي د داسې ماینونو جوړولو ډیری مرکزونه د هیواد په یو شمیر ښارونو لکه کابل کې موجود دي، خو نوموړي په دې اړه اسناد وړاندې نه کړل. افغان امنیتي بنسټونو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستۍ کې په مرکز کابل کې د چسپکي ماینونو چاودنې زیاتې شوې دي. په تازه دوو پیښو کې چې تېره ورځ رامنځته شوې، د افغانستان د قاصد د ستراتیژیکو مطالعاتو رئیس عبدالباقي امین او یو بل تن پکې ووژل شول او دوه نور پکې ټپیان شول. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عام روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په کچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د امریکا متحده ایالاتو د پنځشنبه په ورځ رسمن د ایران په وړاندې د بندیزونو د فعالیدو لړۍ پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې اړه په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړ. د امریکا اروپایي متحدان له دې اقدام سره موافق نه دي او ایران بیا وایي چې امریکا د دې ډول اقدام حق نه لري. د موضوع تفصیل له فریبا ظاهر نه.
د امریکا متحده ایالاتو د اگست پر شلمه د هغه میکانیزم د فعالیدو لړۍ پیل کړې چې لمخې د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته پیلېږي. امریکا ادعا کوي چې ایران د 2015 کال له هغه اټومي تړون څخه سرغړونه کړې چې د نړۍ له سترو قدرتونو سره یې لاسلیک کړی. د امریکا ولسمشر په 2013 کال کې له دې تړونه د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ یو لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیږلی چې په هغه کې د امریکایي چارواکو په خبره له یاد تړون څخه د ایران د سرغړونو بیلګې یادې سوي دي. دا اقدام د امریکا له لوري د هغې لړۍ د پیلولو هڅه ده چې په امنیت شورا کې د امریکا متحدینو رد کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي غړي لري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د چهارشنبه په ورځ یعنی د اګست 19 ویلي وو چې امریکا غواړي تقریبا ټول هغه بندیزونه چې د ایران پر وړاندې په تعلیق حالت کې وو بیرته فعال سي. د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون په لاسلیک سره ملګرو ملتونو پر ایران بندیزونه کم کړل او په بدل کې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل. اوس امریکا د دغو بندیزونو بیا لګول غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلی چې تر دې یادښت دیش ورځې وروسته به د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو یو برخه بیرته لاسره پیل سي چې په هغه کې پر دې هیواد د وسلو پلورلو ممنوعیت شامل دی. د امریکا دا اقدام د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مخالفتونه پرولې دي. د دې شورا ځینې غړي په دې برخه کې د امریکا حق پوښتنې ور بولي ځکه امریکا د ایران لاټومي تړون وتلې ده. امریکا بیا وایي په هغې موافقې کې چې د ایران پر ضد بندیزونه پکښې کم سول او هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې د هغې موافقې پر اساس ترتیب سوی د امریکا نوم شامل دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په یو مکتوب کې د ملګرو ملتونو سازمان ته لیکلي امریکا د ایران پر ضد د ټولو بندیزونو د بیا پیلولو حق نه لري او د امنیت شورا له غړو یې غوښتي چې د امریکا دا هڅه رد کړي. اروپایي هیوادونه چې د ایران اټومي تړون یې لاسلیک کړی لکه بریتانیا، فرانسه، جرمني او هم روسیه او چین چې له جرمني پرته نور ټول د امنیت شورا دایمي غړي دي د امریکا له دې پریکړې سره مخالف دي.
ستاسو له پیغامونو
سهار محمود زئی ملکونړ ولایت نارنګ ولسوالۍ نه پیغام پر اقدام زما هیله د افغان حکومت څخه دغه ده چې دغه د مکتبونو په اړه جدي اقدام وکړي. چېرته مکتبونه او پوهنتونونه شروع شي باید مکتبونه هم شروع شي ځکه چې ټول ماشومان او ټول زده کوونکي رانه شړ شولو. نو هیله مو دا ده چې افغان حکومت په دې اړه جدي اقدام وکړي. والسلام، په احترام.
کل صادرن د هلمند ولایت نظالی ولسوالۍ سوکتي نظام غواړي چې پرور د زموږ په ولسوالۍ کې مشکل مدا دی. دغه د سې دی دا چې دی چې د سپا مې مخانه ولي سړکاني نه ولي خلک شکوي او د ولایت خلکو څخه مو یعنی دا غ مربوطه سیمې د مسولینو څخه یا د ولایت مسولینو څخه مو دا غوښتنه ده چې په دغه کار کې نو کې کوشش وکړي دغه سره دوری وي چې دا چې څه ولي دي مسلمانان خپل مکانان خپل مکاراني کور د باندې چې خپل دنیا څخه ورده. دا پیغام باید تر مسولینو پورې ورسیږي. سلام.
زه رحمان شاه نورزی د هلمند ولایت د ندالی د ولسوالۍ څخه ستاسره په تماس کې یم. زما هیله او ارزو دا ده چې دغه ناکه بوتان او تومت یو په بل پسې باید څوک ونه کړي. څوک وایي چې د ندالی ولسوالۍ پر هره چارې باندې ازغلاوي کېږي، فلان یا بلکې یا بلکې. دا کوم کسان دي؟ هغه کسان دي د طالبانو ملګري دي. کم قومندان چې اوس په ندالی ولسوالۍ کې قرار لري ډېر ښه امنیت رسېدلی. ندالی ولسوالۍ چار اچار پر هر کور باندې پوسټر کول باندې او زه ټول منډکې محفوظ دي، خوندي دي. نو کومه بند کې چې چار اچار طالبان ګرځېدلي نظامي سړی نشي کولی چې غلا وکړي. دا معلومه خبره ده چې بوتان دی، تبلیغ دی، څوک یې باید په چا پسې ونه کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوستان اوس هم یو ور بیا د مهم خبرونو سر ټکی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر انعام ټاکلی، عمل به یې بې ځوابه پاتې نه شي. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو په ترڅ کې همدارنګه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبره هم تکرار کړه. افغان چارواکي ادعا کوي چې نونس وسلوال طالبان د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي. دا خبره د شاهین خولي اردو بیان محمد حنیف رضایی تیر ماښام ازادي راډیو ته کړې. وسلوالو طالبانو پرې تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د پوهنې وزارت د مستحقو ښوونکو لپاره د کوچنیو پورونو د ورکړې لړۍ پراخوي. د دې وزارت چارواکو ویلي چې اوسمهال په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونکو د پور ورکولو وچی صندوق فعال دی، خو غواړي چې دا لړۍ بلخ، کندهار، خوست او بدخشان ولایتونو ته هم پراخه شي. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې پر یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو د دې هیواد د پوځي واحدونو پر قمندانانو بندیزونه ولګول. په دې کې د بشر الاسد د رسنیو د برخې یو مشره لونا الشبل هم شامل ده. او د بلاروس سرنوالانو په دې هیواد کې د مخالفانو د شورا تمویلونکو پر ضد دوسیه پرانیستي. دغه شورا د نوي ټاکل شوي ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د مخالفانو لخوا جوړه شوې چې د واک د لیږد پر لارو چارو خبرې وکړي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونو کې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرام لرو، دوه په 19 پروګرامونه لرو، خو تر هغې مخکې یو وروستی ریپورت راخلو. ابوبکر هغه هلک چې له ماشومتوب راهیسې د خپل کور سرپرستي ورلغاړې ده، ځان یې تر پوهنتون پورې رسولی. دی چې د کونړ په مرکز اسد آباد کې اوسي، وایي هره ورځ د سهار له 5 بجو د پوهنتون د درسونو تر پیلېدو هټیوالو ته له یوې چینې پاکې اوبه وړي او له هغې وروسته درس ته ځي. د موضوع تفصیل روحالله انوري وړاندې کوي.
په یو وخت د څو کارونو ترسره کول دا که څه هم سخت ده، خو 19 کلن ابوبکر اړ دی چې خپل کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو لپاره درانه کارونه وکړي. د هر سهار پوهنتون ته له تګ وړاندې په اسدآباد ښار کې دکاندارانو ته د منډکول له چینې چې د ښارګوټي په یوه ژوره څنډه کې پرته ده د څښلو اوبه وړي. د یوې بوشکی اوبو په سر 10 افغانۍ ورکول کیږي. دی چې د خپلې لاسي کراچۍ تر څنګ ولاړ دی، په کیڼ لاس د تندي خوله پاکوي. وایي له کوچنیوالي ورته د کور سرپرستی پاتې ده.
کور ما ته را په اړه یم ساری کې راځ دا کولر را وړو د هغې نه وروسته چې بیا ځو پوهنتون ته مزات نیم بجو پورې سل 150 روپۍ کېږي. دغې نه اضافه چې دی سې نه کېږي. دام ډېر په سختو باندې کېږي. زه ډېر پر کوټیوالې راوتی یم.
د یو پلار، یو مور، شپږ خویندې او څلور ورونه لري چې ورونه یې له ده کوچنیان دي. ده ته د شاکه کار تر څنګ درس ویل ستونزمن دي، خو وایي همت نه بایلي ځکه د لوړو زده کړو په هدف تر پوهنتونه را رسېدلی دی.
مخکې چې دی لیسه کې وم، ساره کې مې کار کاوه. بیا د هغې نه وروسته چې اوس الحمدلله پوهنتون ته کامیاب شوی یم. پانتون لومړی سنف کې مدویم سمستر مې دی. زه پښتو ادبیات کېم. زه خدا هیله لرم چې الله پاک چې دی ما دې پانتون نه په ښه درجه فارغه کړي او الله پاک راته یو ښه وظیفه راکړي چې دې سخت او دې دغه چې دی هغه بدله مات الله پاک راکي.
د په هر تور تم پسې درنا پته مده او وای د خشون په هله هڅه کوي چې راتلونکي روخانه شي. کونړ هغه ولایت ته چې د ابوبکر په څیر پکې ډیر شمیر ماشومان پدرنو او شاخه کارونو بوختي. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د مسؤلینو په وینا که څه هم روان کال کې په دې برخه کې کومه سروې نه ده کړې، خو د تیر کال د شمیرو له مخې په مرکز اسدآباد کې تر 200 ماشومان شته چې په درنو کارونو بوخت دي. د کار او ټولنیزو چارو د ماشومانو د برخې مشر عرفات پردیس ازادي راډیو ته وویل،
په بازار کې لاسګاړې یا ټرالۍ ګرځول، سوال کول، په سین یا خوړ کې شګه راویستل، دیاړي کول، د موټرو څخه د وړو بوجیو او یا د نورو غذایي بوجیو ښکته کول. په ولسوالیو کې بیا موږ په ماشومانو باندې بل ډول شاخه کاری لرو. هلته ماشومان د غره څخه لرګي راوړي چې دا ډیره د درندو کارونو یا د شاخه کاری شدید حالات دی، هلته لرګي راوړي.
د ښاغلي پردیس په خبره چې دوی په اسدآباد ولسوالیو کې د ماشومانو د حقوقو په اړه د عامه پوهاوي د پروګرامونو تر سره کولو تر څنګ یو شمیر خیریه ټولنو ته وړاندیزونه کړي څو بې سرپرسته ماشومانو سره مرستې وکړي او له درندو کارونو ژغورلو سربیره ورته د تعلیم زمینه هم برابره کړي. خو ابوبکر وایي چې تر دې دمه ورسره د هیڅ خیریه بنسټ له لورې کومه مرسته نه ده شوې. د هم غوښتنه کوي چې باید په کونړ کې د بې سرپرسته کورنیو لغړو سره د ژوند پر مخ بیولو په برخه کې مرسته وشي تر څو دوی د ښې راتلونکي په هدف خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
بس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامرد خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمې نړۍ خبرونې ته خره غلاست. په دې خبرونه کې به واوري چې ول یو شمیر کسان په فیسبوک کې جالي اکاونټونه د مخاورو خزو پونم جوړوي. د مطبوعاتو د قانون لمخې هر څوک کولای شي چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسي ولري. په خاصه توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړول یو ساده او معمولی کار دی چې هر وګړی کولای شي ځان ته اکاونټ ولري. خو ځینې کسان بیا د مخاورو خزو پونمونو او عکسونو جالي اکاونټونه جوړوي چې کله کله بیا دغه جالي اکاونټونه خزو ته په سرخوږی اوړي. خو دا معلومه نه ده چې ول یو شمیر کسان په دغه کار سپوری کوي.
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل. همغه او چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جالي اکاونټونه جوړ کړل.
کوم کسان چې د خزو په وړاندې د ناڅرګند دلیل لمخې تاوتریخوالی او عقدایي برخورد کوي، دوی د رواني پلوه په کوم روحي حالت کې قرار لري.
هغه خلک چې مانی ناروغي لري، سادیزم ناروغي لري، د خلکو زورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي، په دغه کار معمولا لاس پوري کوي.
کوم کسان چې د خزو په نوم جالي اکاونټ جوړوي او د هغې د فکر خلاف څرګند ونی خبروي، د قانون لمخې په کوم ډول سزا محکومیږي؟
د جزایی کور د 1038 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
د هغه پوښتنه دي چې په دې خبرونه کې به جواب شي. د خبرونه بدمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای تر توډاندې کوم. خو اوس براپور له بدمی جبرخیل واورو.
افغانستان کې په دې وروستیو لسیزو کې په فیسبوک فعالیتونه ډیر شوي دي.